سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی په چار د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کې خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه، ویلی دی چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات دی د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قول ویل شوی دی چې نوموړی وایي افغاني میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایتونو قربانیانې دي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلویښتو نوو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور کړی دی چې د انتنونه به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او زمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتي او در زابل سوالیو کې درې انتنونه فعال شوي دي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به په ټولو 15 ولایتونو کې د نورو یو څلویښتو انتنونو د رغونې چارې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي خدماتو شکایتونه رارسېدلي دي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځان وژنه کړې او یوه بله وژل شوې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلا ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې 23 کلنې ښځې د کورنۍ او لانجو له کبله مرګې موش خوړلې او ځان وژنه یې کړې ده. ښاغلي ساپي همداراز وویل بیګا په مرکز طالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوې ده. د ساپي په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري، خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین په دنیپرو ښار کې وروسته له هغې یو کس ووژل شو او تر لسو زیات ټپیان شول چې په دغې ښار کې یو روغتیایي مرکز روسیه په یو برید کې په نښه کړ. دا برید د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې په ترڅ کې شوی دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت پر وړاندې بله جنایت بللی دی. د سیمې څخه په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانیو لوګی پورته کیږي او د دې احتمال شته چې ودانیو ته ډیر زیان رسېدلی وي. د دنیپرو پتروپس کو والی ویلی دوه ماشومان چې وې درې کلنه او بلې شپږ کلنې هم په ټپیانو کې شامل دي. د هغه خبرې یو لسنه پرختون کې بسترې دي او د دوه وروختي حالت نازک ده. او ایران د بلجیم یو مرستندوی کارکونکو له خپل ډیپلوماټ سره تبادله کړ. تهران او بروکسل د عمان په منځګړیتوب د دې تبادله په اړه موافقه ته ورسېدل. د بلجیم مرستندوی کارکونکو دا تیر کال په فبروري میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و. رویټرز د راپور پر بنسټ ایران دغه بلجیمي وګړی د جنوري په میاشت کې د جاسوسۍ په تور په 40 کاله بند محکوم کړی و. اسدالله سیدی یو ایرانی ډیپلوماټ په بلجیم کې په 2020 کال کې په فرانسه کې د یو چاودنې د پلان په تور په 40 کال بند بیا محکوم شوی و. بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونې او بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون لوري په تازه چمتو شوي راپور کې چې نن سهار خپور شوی راغلی دی چې باید په دې اړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون په دې تازه خپور شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان جون او خوځو سره د طالبانو د حکومت چلن باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي زورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خپور شو د خوځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي زورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د خوځو او نجونو له حقوقو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تریتم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارټ له قوله راغلي:
پر افغانستان د طالبانو د واک لتر لاسه کول وروسته د خزو او نجونو حقونه سخت محدود شوی. په دې کې شک نشته چې دا د خزو په وړاندې جګړه ده. خزې له عام ژوند، کار او زده کړو منی شوی دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوی ده. بندیان شوی دي. ورکه شوی او د طالبانو د تګلار په وړاندې د نیوکو او مقامت له امله تری تم کړل شوی دي. افغان خزې او نجونو ارشیو چې د دویمه درجه اتباو په توګه ژوند وکړي، چوپ او نالي دلی پاتې شي. دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي ځورونې قربانیانې دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولې، شکنجه کړي او تری تم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستي. د راپور په ټکو چې له دغه مېرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړ کړل شوی او ژمنه ترې اخیستل شوی چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سینتاګو آی کانتون له قوله راغلي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي ځورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نه کیږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راضي بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
نړیوال باید د عمل په میدان کې له افغان میرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشینۍ د افغان میرمنو په درد نه خوري.
د ښځو د حقونو بل افغان فعال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم ورته خبره او د افغانستان په اړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي:
په خپل لاس جوړ شوی نظام داسې کسانو ته تسلیم کړي چې هغوی هیڅ انساني حقوقو ته ارزښت نه ورکوي. ښځه د هغوی په نظر صرف د دې لپاره چې د کور کار وکړي او ماشوم وزېږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وڅېړل شي. کله دوی څېړلو ته اجازه ورکوي د کومې لورې نه، دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې له افغانستانه د ورتونکو ښځو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیري چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سم جونې له شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منه کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د اروپایي ټولنې د احصایې دا روایي چې د روان کال په فبروري میاشت کې افغانان د دې ټولنې د پناه غوښتونکو له اونده ډلو څخه وه. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه خپور شوي راپور کې ویلي دي په ټولیز ډول له 6000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو چې اروپایي ټولنې ته یې د پناه غوښتنه ورکړې وه، څه باندې 93000 تنی افغانان وه. دغې ادارې زیاته کړې ده چې یوازې د روان کال په فبروري میاشت کې تر 1000 زیات هغه بې سرپرست افغان ماشومان چې قانوني سینونه نه دي پوره کړی لاروپایي ټولنې پناه غوښتنه کړې ده. تفصیل د سنا کاکر نورو.
یو افغان میرمن چې له ناقانونه لارو یو اروپایي هیواد ته رسیدلې وایي چې په لاره کې د درې میاشتني ماشوم له مرګ یې څه نه و پاتې. هغې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي او څه د پاسه یو کال مخکې په یو اروپایي هیواد کې له خپل خاوند او دریو ماشومانو سره کډواله شوې د خپل سفر یو ترخه خاطره یې آزادی راډیو سره داسې شریکه کړه.
د قسمت را کرسیدې
په لار کې به لور غي کې واخیسته، هیڅ غږ نه کاوه. فشار می ورته ورک، بیا یې هم غږ ونه کړ. چیغه می کړه او ورختا شو. خوله می ورته خلاصه کړه او پف می کړه، بیا یې ژړا پیل کړه. د ډیری سړی حواله وجه یخ وهلی وه. پښیمانه وم چې ولې دی خو راغلو، که څه وشي څه به کوو. خو بیا می وویل هر څه چې کېږي وده شي، ځکه چې افغانستان زه ډېره ستړې کړې وم.
په ورته وخت کې یوه بله افغانه مور وایي چې 24 کلن زوی امیر نږدې 2 میاشتې وړاندې په ناقانونه لار له ایرانه د ترکیې په لورې روان شوی و، او په خبره یې د ترکیې پولې ته څیرمه ورک شوی دی.
2 میاشتې کېږي زوی مې د ترکیې په لورې روان شوی، هېڅ یې احوال نه لرم. هیله لرم چې ژر یې احوال ترلاسه کړم، غږ یې واورم او خوشحاله شم.
زیات شمېر افغان کورنۍ او ځوانان چې په ناقانونه توګه اروپایي هېوادونو ته د تګ اراده لري، تر ډېره د ایران او ترکیې له قاچاقي لارو کار اخلي. دغه سفرونه تر ډېره د افغان کډوالو د ژوند په قیمت تمام شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د احصایې اداره وایي له سوریې وروسته افغانان د روان کال په فبروري میاشت کې دغې اتحادې ته د پناه غوښتنې لپاره ډېره مراجعه کړې. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو وویل چې په دې موده کې په ټولیز ډول له 6000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو اروپایي ټولنې نه د پناه غوښتنه کړې، چې 9300 تنه یې افغانان دي. دغه اداره همدارنګه زیاتوي چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه اتحادیه کې د بې سرپرسته کم عمره ماشومانو د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه ثبت شوي، چې د 2545 پناه غوښتونکو په منځ کې 1025 افغان ماشومان هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې د راپور له مخې جرمني، هسپانیا، فرانسه او ایټالیا په ترتیب سره د هغو هېوادونو په ډله کې دي چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي پکې ثبت شوي دي. که څه هم یادې ادارې په خپل راپور کې نه دي ویلي چې دا پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې اروپایي ټولنې ته په قانوني توګه تللي او که په ناقانونه توګه، خو د کډوالۍ په چارو کې فعاله ذاکره حکمت وایي چې د ناقانونه او په خطرناکو لارو د سفرونو د مخنیوي په خاطر اړتیا ده چې اروپایي ټولنه او یو شمېر نور هېوادونه د کډوالۍ د قانوني سفرونو سهولتونه رامنځته کړي. اغلې حکمت ازادي راډیو ته وویل
باید قانونی لارې خلاص شي. په تېره بیا اوس چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی او خلک غواړي چې له هغې ځایه ووځي، لږ تر لږه اروپایي ټولنه او نور هېوادونه د قانوني لارو او د ویزو د صادرولو لپاره د شرایط برابر کړي، څو خلک وکولی شي له قانوني ویزو سره سفر وکړي. په دې توګه د خلکو هغو خطرناکو لارو ته د تګ مخه نیسي چې د دوی د مرګ لامل کېږي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې د راپور پر بنسټ د 2022 کال په لومړیو 6 میاشتو کې 45,000 افغانانو په اروپایي هېوادونو کې پناه غوښتې ده. یادې کمیشنرې دا هم ویلي چې له 2021 کال راهیسې 1.6 میلیون افغانان ګاونډیو هېوادونو ته هم تللي دي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان د ګواښونو، بېکاري، تعلیمي خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي دي. ډېری دا کډوالې په ناقانونه توګه ترسره شوي، چې په پایله کې په تیرو کلونو کې په زرګونه افغانان مړه شوي دي. 3 میاشتې وړاندې د ایټالیا په اوبو کې د شاوخوا 90 افغان کډوالو ډوبېدل، او په ورته وخت کې په بلغاریا کې په یوه لارې کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د 13 نورو افغانانو وژل کېدل. په دې وروستیو کې د ناقانونو کډوالې ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
موچیتوب یا د څپلیو او بوټانو ګنډل په افغانستان کې لا ډیرو زړو کسبونو بلل کیږي چې لا هم یې بازار ګرم دی. صدیق الله له 9 کلونو راهیسې په کابل ښار کې د بوټانو د ګنډلو کاروبار کوي. دی وایي چې د رخصتي او پورزو کې کارونه خوي او ډېرې پیسې ګټي. صدیق الله له سهار تر ماښامه د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او د بوټانو د ګنډلو او رنګولو تر څنګ د بوټانو رنګ هم پلوري چې هغه وایي د دې لارې یو څه اندازه پیسې ګټي. زموږ همکار له صدیق الله سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې راپور چمتو کړی دی. د دې راپور له خپرېدو وروسته ساسي پیغامونه هم راخلو چې تاسو پکې خپل ستونزې شریکې کړې دي او باید یادونه وکړم چې له هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو.
موچیتو بیا بوتګندل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي خای زینو ته ډیر کمزورې کارو روزګار ښکار شي، خو د دې خر اوسیدونکو صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچیتوب کوي. دی له سهاره تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګولو له لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د ښار کې کار کوم، لو بیکاره پات کې دوه مدا کار خدای په خو به خلک لزرونه تر دوله سره افغاني ما شخصسته د کورنۍ خرج به کېده، اوس نو ټول بیکاره شوې دي.
صدیق الله وایي چې په خوای کار روزګار خو خو پر افغانستان د طالبانو له واکملۍ را وروسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي، اوس یې مشتریان کم شوي، ځکه دته په خبره ډیر کم خلک اوس خپل بوټان رنګوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي، نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتون یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بایک رنګ کړي، له دې سره به بازار هم ښه شي.
له صدیق الله مو پوښتل چې په اونۍ کې د هغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کور ته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم ځکه کاروبار ډیر وي. په یو ورځ کې زر تر 1500 ګټم، نور ورځو کې بیا تر ماښامه 200 ګټم.
صدیق الله دوه لوڼی او درې زامن لري. د خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي، له همدې عمله یې هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نه شي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دی هم درس ویلو ته هڅاوه، خو دې خبرو ته غوږ نه نیوه، خو اوس دی له ځوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. نغه د مرسو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار او غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخ ته ورته راولي، نور خوار او غریب خبر لانه دی، کارټون اخیستي نو مانی لیکلي کارټون ټول ته رسیدلی، خوار او غریب نه په خبر دی نه ورسیدلی دی. هغه چې ولسوالۍ ته ورسې عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای، دلته چې خبري ځاغه ټوله توزیع سوی کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټوله خپل قربانو ته ورکی ټوله دغه تر رسیدي خوار او غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته ورېدونکو ته، دا دې کې د موږ پیغام نشر سي. ما د المند ندالي د تاسو څخه زنګ درته ولې نوم جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي، یوازې هغو کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره، هیله ده چې د زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې من ننګرهار ولایت نه او د سرخور له سوالی نه. دغه طالبانو شورو سمرست او راځي له بهر نه خارج نه مرست راځي بشری مرستي وراده صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او د امور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یاغوي ته نه رسیږي، کوم شهیدان سي په ولس کې یاغوي ته نه ورکول کیږي او بس مرست راځي او د خپل منځ کې سروي شي. ما هیله چې دغه زما غږ لړپلو شارو کو ته ورسول سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکو. په دې خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
بې نیاز رب له ما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغې دنګ قاته شوې خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل پس مرما او د تاس د مرما کې جنازې ته نه سوتيان ناراضي نه درا.
لکونه هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي، پنجاب کې سم سر زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، ټولن ته نږدې یو خاطر.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اوریدل شي. دا سجی رڈی مچلی پپیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د خوایی په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزی څخه واورو.
بینیاز ربا لما وړې دنیا بیر ترا کړه، بینیاز ربا لما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغې دنګ قاته شوې خندا بیر ترا کړه. پوښوم چې نشي تا وولای څوک تر حسن حلقې، پوښوم چې نشي تا وولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګوتمۍ درکړه تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره تا بیرته راکړه.
ښاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبي بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د ده خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبي بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
پوه شوم چې نشي تاوالی څوک تر حسن حلقې کړم، دا یو تصویر د معنا یو مکم، ما یو ورځ تا ته ګوتمۍ درکړه تا بیرته راکړه، دا ما تا ته ګوتمۍ درکړه، دا پورته مصرې سره څه تړاو لري؟ یعنې
د همدې بیت په اړه چې ښاغلی امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي، یعنې دا یوه تجربه ده کنه چې چاته ګوتمه ورکې آی در نوا نخلي، خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده او ډېره نوې ده. او هغه اول باید کې هم دا یوه خبره کاته شوې خندا، دا یو ډېر نوی ترکیب ده. او د عزیزي صاحب شعر کې ما تل خیرونه مې ما دا تمه او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې، نو نوې خبرې ماته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یو نوې لار دا ډېر خوندور.
په دې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېرې خبرې وشوې. متولا عزیزی سره لدی چې غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
او شوم چې نشي تاولې څوک طرفو سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تابیر تراکا د هر چا برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته لري حسن مینا دم ته یو دایره پر نش محدوده ولا چې دغه شل د دم اور کم دغه حسن مینا ده وی بود دونه چکلا غوتی ورکاو شوی دا بود دونه مینشتاله یعنی دی حسین مین د پاره موږ ته یو دایره پر نشو هغه کاله چ پیوا کله نامزاد فیر مینا مال ته سرګند کا نامزادش مو بود استین بیت تا غوتی راک د مین ارت خلاص شو د کله چ دی مین بارا کې مویزا بستری چانه پتنو کې دا شی یعنی چې ته تعریف کې ورته یو چکلا ته د خپل محبوب پاړه راګی دی د کوم ازاګو شروع کې اوسه وو یی دی مینه بورا کې موږ ته ویل کې ته ویل پرې نشو محدود حواله سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر را منځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره ش شریکولی شي.
سید ازمی اوف کې تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا غنی شو خپل درکړو بل چا ته درېم کستې شو لیکولای ولی ازمی صاحب دا کار کړی په دې باندې د تصویر د څنګ چې د تصویر لري د دې تر څنګ د الفاظ هم ډېر خوږ دي د ښکلا نه د یو کړی چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادې سره یا د تر لږه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په دې ټول غزل کې هغه بهتر غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کس ته وار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خودخواه ډېر خوند ورکوي چې خلک دې په خبرې کوي نو اړین جانب خبرې په واولې دي او ډېر زیات خوند مې جنې وایي ډېر زیات مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنې مشاعره وشوه. دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر ترڅنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
هر وګړی د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمش
دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غواړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد مرما ک جنازه ته نه سوپیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنځلګل په دودیز مشاعره کې زینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانا دام نم خو بالکل نه کوي د ځوانه او زړې پر هم استری او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داډ ولویو او وړو فرهنګي ناستو مشایرو ادبي بندارونو تمثيل او نور برنامو په واسطه شاعرانو او روناندو ته د دې زمينه برابر کړي چې د خپل هواد آبادی او ولسی والی پاړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
مونږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکار باندې دغه کړی ده چې دا مشاعره ده خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوی چې هغه څه چې دوی زړه درد دي دا له ولس سره شریکي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریکي.
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړیدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی و. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
میلمانو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو.
ادریس ځواک، یووالی، ورورولي، د نظام جوړښت، د بیوسو له ستونزو ځانونه خبرول او محروم خویندو ته د حقوق ورکړه شعر کې رانغاړلی وو.
لکه میګیان چې اتفاق لري قام دغه سوي دا د اصلو مچې ګور نظام دغه سوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دس پینی بنگلی شا تما کام دغسی وی خوری دشرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسی وی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زموږ سندو کې چې سلور ویالي او کمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي؟ د هغوی ګټه د څومره پښتانه کمیږي؟ وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې د غیرتي قوم سره د ښکارونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښته، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښته، د ښایست د سلطنت ستنې د رپي، لیوانۍ ملنګ د وره پورې نښته.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي، ټول یاران او دوستان په وطن کې وو، بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شیبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه ده جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اوریدلی شي. خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم. ځکه بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا څراغ په داسې بل هم دلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. ځکه بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه ولوېدلی، شنو بنګړیو دې شنګ شنګ خنداوی نه ویلاسته کړي، په سلام په شرمې دلی او خبرې دې په ژبې لکه قند وبکېدلې. ځکه چې بیرته هغه وخت ورستانه شو، ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پیژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویان یې پدې نه احساسولې. ځکه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. ځه چې لاړ شو، ځه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تخچه کې چیرته هیر کړو. ځه چې لاړ شو، ځه چې لاړ شو. وسم د پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تور بلبلکه، چې شرنګ د بنګړو خیزي جنکی شار بی غړکه، معشوم شم یو دا سور کارمان مزړه تراشي، د کوچو شخند را کړای کاش په خلکه وای عادکه، په پرې ګوډي پران پسې په منډه معشومان دی، وړې جنکې چار چا تیر ناست لنا نزکې، چې هر چا وی مندلې ما خو نه دی ور بخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکې دی ران ورکې، د کوم تور سترګو خاطره دل تر آشنا یې، د پان پر ځای ولاړې ګردې مردې ګرګرکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحا، چې پټشي پسرو ګلونو خړې پړې مځکه، کاروانا په مزه مزه ورخېژ خدای دې ملشا، دا غرونه د غزل چې دی څوکه اسمان سکه، دا غرونه د غزل چې دی څوکه اسمان سکه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهانی دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپچاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یوه ارواپوه خبری اوریدلی شئ.
له تیرو دوو نیو راهیسی د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په ځینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابی نندارتونونو او د ډلیزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل 15 حوضې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونه په ویاړ او کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. دې نندارتون ته د جهاندانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروایي، ټولنیز او ساینسي کتابونه وروړي وو چې په نیمه بیه یې پلورل. د یادې خپرندوی ټولنې مسؤول مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنی نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ پکې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو کې موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنی نندارتون په لاره دا یوازینی دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړ.
یو شپ درنه کوي وویل چې تاسې کتابونه چاپوئ کنه، دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنې شوې دي، ستاسې وضعیت څنګه ده؟
بلې، موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو، اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې 2-3 کتاب چاپولای شوی یا چاپول، نو اوس دغه ډول نه شو کولای لکه مخکې چې کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي، یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نه شو چاپولای، بالاخره چاپویم ډېر په تکلیف او مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړی چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود، چې متاسفانه اوس هم په 20مه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي، کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي، او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده، چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه د حکومتونو او دولتونو څخه دا ده، او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي، او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات و فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونه ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډلهیزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه د جمعې پورس د می پشپش وشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري وبد ټولنې 15مه کلی سلمانزل کیږي د دې ټولنې 15مه کال د مارچ په 15مه یعنی د نوروز پورس پوره شو خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژی او اختر په خاطر کلیزه څو ځندې ده د شغلی حسن نه بوورو چې دا غونډه د جرمنی په کوم شهر کې جوړوي
دا غونډه د غور په خار کې ده دا کولن ته نږدې یو خاط الته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا هغه لطفې بعض وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابرې نو عمل ته کیږي
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي
مونږ عمومي د اعلان ورکړې ده نو کچا وکړل شو اگر چې مونږ ته د دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقي پیشنهاد هم وکړل دی غونډه چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک جی د پارستان غونډه هم لرو غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډه وکړي خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل نو کېدې شي د باج مملکتونو نه راشي د بلجیم له خو بیخي فکر کوم چې راځي دا نشته دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله خو اوس دغه څه مشکلاتونه شته نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي
په دنمارک بلجیم هالینډ سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاسي یعنی د خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړي چې برخه واخلي
مونږ خدا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره مونږ ګډه جرګه لرو د پښتونخوا کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو نو داسې مشخص هم څوک نه دی مجبور کړی چې د استقلال ورځ د شغاتې غونډې کې نیسو هغه کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي آمدن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي
استاد حسن تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده څنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې
هم پنځه شکلنې د ټولنې دا او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې دا غیر ستاین غونډه هم دا تاسو ته معلومات دی یا نه ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مخکې د دینا چې د دې ډاکټر شي د دلتا آلمانی ژبه هم لوستي ده په دې حساب دې هم یو خوون کې او ژبه هم ده د څو کال مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحه ډکشنری ولیکله اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحه ولیکله نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګز ډیر کار کړی دی د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمي یو کار وی او د پیاواز سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه د کلتوري ود ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول څنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کوي
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي نو دا غیزه پارم تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول اما متاسفانه ورسته زمونږ د سماجی مشکلات پیدا شول بعضی دوستان نور مملکتونو تلالل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړم مقصد په شکل د اشکال او زمونږ سره لکښانه مادي امکانات کم شول اما د نیکمر وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې حالت خپل ډاکټرا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقعنه په استفاده تقریبا د شپږ جنواله چې خپل د خپل زیاتره د دلی کني دي دای هم د ټولنې او د بازي دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب منګه په نیک پالنی سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرتا هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي
استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخته توجه لر زیات کړی په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخکې وو ویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی دغه ارتباطات راټینګ کړئ او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړئ په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیات شي
او بیل شکه به و تاسو زمونږ په وینا کې دی زمونږ د 15 کلنۍ هم په دې خاطر هم تجدیدلو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او موږ ونه شو کړی هغه څه چې موږ مخکې کار کاوه هغه وکړو نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی اوس دلته هم آلمان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي نو زمونږ خواهش به معکوس هغه تمدایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش شي من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي غړیتوب ورکی او بس په نو ورکی دې ټولنه ته ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي زمونږ غړیتوب ونده زیات شي یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري نو په دې خاطر بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي وند کې اشتراک کړی دا به چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي دغه د انزور صاحب کتابونه په دیکھبال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو
د ښاغلي حسن څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لې ویلوی پیښو وروسته هر کال منځل کیږي د موزیم نړیوال ورځ بیا داسې نه ده تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه بیا ولس کاله وروسته یعنی لنن شپږ څلوېشت کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیوال ورځ ولمانځل شوه تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي په ډیرو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه همدا شمیره هم ورو ورو پسې لوړه شوه له نن اته کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې سږ کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه
په کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15,000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نومړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو فرانسوي لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت چې پر لتاسو اجازه غواړم. شدی وي
راز چې یو جوړ په ځنګل کې راز چې یو جوړ په ځنګل کې راز چې یو
راز چھ یو جڑ 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 جڑ